دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستیال میرمن امینې محمد سره د ملاقات په محل هغې نه دا پوښتنه وکړه چې پر طالبانو باندې د بندیزونو د دوام سره له نړۍ سره اړیکې څنګه ښې کېدای شي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د میرمن امینې محمد په مشرۍ د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي پلاوي سره د ښاغلي متقی د کتنې او خبرو یوه برخه رسنیو ته لیږلې ده. خو په دې اړه څه نه دي ویلي چې د ملګرو ملتونو دغې لوړ پوړي استازي متقی ته په ځواب کې څه وویل. متقی د ملګرو ملتونو د پلاوي مشر ته په خپل خطاب کې ویلي دي بندیزونه لا اوس هم دوام لري، په داسې حال کې چې د هغه په وینا د دوحې په توافقنامه کې ویل شوي وو چې د طالبانو د مشرانو پر سفر باندې به لګول شوي بندیزونه لرې کېږي. افغانستان ته د سړې هوا د څپې د رسېدو سره سم طبي پیښو ته د رسېدو د چارو لپاره د طالبانو د حکومت وزارت د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 1600 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د دغه وزارت یو چارواکي مولوي محمد عبدالله جان د سه شنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته په خپل لیږلي پیغام کې ویلي دي چې دغه خلک په تیرو څو ورځو کې په بادغیس، فاریاب، نیمروز او د غزني په ولایتونو کې مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یخې هوا له امله د 2000 نه تر 3000 پورې څاروي هم تلف شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د پاکستان پوځ پرون د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 13مه چې د مرغومي اتشتمه کېږي په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران د سرحد سره څیرمه د پوځ په قول په یوه ټیرریستي برید کې څلور عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پیښه د بلوچستان صوبې د پنجګور په سیمه کې وشوه. اعلامیه وایي چې حمله پرې د ایران له غاړې نه شوې وه. د بلوچستان په ایالت کې بلوط بلتون غوښتونکي فعال دي او وخت ناوخته د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې حملې کوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د عسکرو کاروان د غزنې په حالت کې و چې برید پرې وشو. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولود چاوغلو سره د ملاقات په محل له امریکا نه د 14 ډوله جټ الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر خواص او د سوریې په شمال کې د امریکا د طرفدارو کوردي ځواکونو یا وای پی جی پر ضد د ترکیې د پوځ د عملیاتو د لمنې د پراختیا په اړه په تفصیل وغږېده. د چړونکو په باور متحده ایالاتو پر ترکیه باندې د 14 جټ الوتکو پلورل د ناټو د تړون د پراخولو لپاره د ترکیه د ملاتړ او د سوریې په شمال کې د نظامي عملیاتو د بندولو سره تړلې دي. ترکیه د ناټو په تړون کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه ملاحظات لري او له همدې امله د دغو دوو اروپایي هیوادونو د شمولیت مخالفت کړی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د سه شنبه په ورځ پاس پینی مانے کے دا ہالینڈ صدر اعظم مارک روٹ سرا دا ملاقات پہ محال چنتا دا کمپیوٹری چپونو پر صادرول باندے دا متحدہ ایالاتو دا حکومت لخوا دا لگو شو محدودیتونو پہ برخہ کے دا ہالینڈ دا ملاتر او پر یوکران باندے دا روسی دا تیری پہ مقابل کے دا متحد دریز پہ خوندی ساتلو ٹنگار وکا. که څه هم چې د روسیې جمهور رئیس وړمه ورځ ګواښ وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به د روسیې د پوځ شمیر زیات شي، خو څارونکي په دې باور دي چې روسیې په عین وخت کې له متحده ایالاتو سره په لوړه کچه د مذاکراتو امکانات نه دي رد کړي. د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د اړیکو د ښه کولو د هڅو په لړ کې د امریکا د مرکزي بانک رئیس میرمن جینیټ یلن له خپل چینایي سیال لی هوی سره ملاقات وکړه او ژمنه وکړه چې د اختلافاتو د قابو کولو او په جګړې باندې د سیالۍ د بدلېدو د مخنیوي لپاره به ګډې هلې ځلې کوي. د امریکا د فدرالي بانک رئیس له ملاقات نه وروسته په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي دواړو خواوو د اقلیم د بدلون په خلاف د مبارزې او د مالي تامین په برخو کې د همکاریو ژمنه وکړه او د پاکې انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره هم د مخ پر ودې هیوادونو د هڅو ملاتړ وکړه. په اعلامیه کې ویل شوی چې میرمن ایلن به چین ته هم سفر وکړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو چمتو دی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمن د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې د سرحدي جنجال او شخړې د حل کولو په منظور یو هیات ارمنستان او آذربایجان ته واستوي. سرګی لاوروف ویل روسیا چمتو ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمن د سرحدي نښتو د مخنیوي په خاطر او د تشنج د کمولو په منظور خپل ځواکونه په دغه سیمه کې واچوي. خو ویل کېږي چې ارمنستان د روسیې د عسکرو د ځای پر ځای کولو سره تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې. ویل کېږي چې یوکراني ځواکونو د جنوري په 18مه د روسیې د هوایي ځواکونو 125 ډوله جیټ الوتکه راغورځولي. د یوکران د هوایي پوسټ په یو بیان کې ویل شوی دی چې د الوتکه د سولیډار په ختیځ کارګوټي کې چیرې چې د دواړو خواو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي راغورځول شو. دغه دواړه ښارونه د ډونیس او بلاس په سیمه کې موقعیت لري. په داسې حال کې چې بلې خوا په داسې حال کې چې د اوکراین پر برېښنایي تاسیساتو باندې د روسیې د پوځي بریدونو له امله په میلیونونو اوکراینیان په ساړه ژمي کې په تیاری کې ناستي، یو ترکیه شرکت وایي چې یوکراین ته یې د برېښنا د تولیدولو سترې بیړۍ لیږلې دي. دا کښتۍ چې د ترکیې د کار پاور شپیس شرکت جوړې کړې دي د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم په میلیونونو کورونو ته برېښنا برابروي. او د امریکا د فضایي پلټنې اداره ناسا د کم مصرفه الوتکو د جوړولو په خاطر د بوئنګ څېړنیزې پروژې ته 325 میلیون ډالر ورکوي. د جمهور رئیس جو بایډن حکومت هڅه کوي چې د الوتکو او هوایي پروازونو له امله د سونګ مواد کم استعمال شي چې ورسره به د چاپیریال ککړتیا هم کم شي. د خبرونو پای
پرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلې سي. په لومړي باندې رپورت واوري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد په مشرۍ یو لوړپوړی هیئت د افغان میرمنو د حقونو په اړه د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. پر افغان جنو او میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو لګیدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس تبعیض لعمله اندیشنه شوده ده. خو یو شمیر میرمن وایي چې ملګری ملتونه باید د افغان میرمنو سره د مرستې په هدف عملی اقدام وکړي او په طالبانو باندې باید فشار راوړي.
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي د ملګرو ملتونو په دغه پلاوی کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او دغه سازمان د سیاسي برخې جګپوړی چارواکی خالد خیاری هم شامل دي.
پلاوی د افغان میرمنو له بیلابیلو ډلو سره کتلې دي. هغوی په ټولنه کې پر میرمنو او نجونو د ژورو اغیزو او زیانونو په ګډون د یو لړ مسایلو په اړه قوي شواهد وړاندې کړي دي. په ټولیزه توګه د یو ټول شموله باثباته او سوکال افغانستان لپاره ژورې هیلې وې.
بلخوا د قطر د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن السانی د سه شنبه په ورځ د سویس په داووس کې ویل چې د طالبان د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلۍ وړ دي. خو دغه جګپوړي قطري چارواکي څرګنده کړه چې دوحه به په افغانستان کې د تغییر د راوستلو لپاره د یوازنۍ لارې په توګه تعامل ته دوام ورکړي. د طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له نړیوالو د ګیلې په توګه وایي پر دوی سخت بندیزونه دي او تر هغې چې مشران په تور لیست کې وي په اړیکو کې به خواله رانه شي.
د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې د اسلامي امارت مشران به له تور لیست ته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي. وخت کې زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري له تاسو سره او نورو نړیوالو سره، نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي؟
یو شمېر افغاني میرمنې وایي د میرمنو د حقونو خوندیتوب لپاره نړۍ باید عملی اقدام وکړي او ملګري ملتونه باید پر طالبانو فشار راوړي ترڅو پر میرمنو محدودیتونه پای ته ورسوي.
اقدامات یو نړیوال علما و نهادهای حامی حقوق بشر قبل از این فقط در خبرسان در حد یک تویت و اعلامیه های مختلف بوده، هیچ گاه اقدامات عملی روی دست نگرفته است. اگر یونما و جهان و همچنان نهادهای حامی حقوق بشر و خبرسان اگر بخواهد برای زنان افغانستان کار کرده باشد، میتونم که اقدامات جدی را روی دست بگیره، طالبان را تحریم بکنن، طالبان نگذارن که رابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف غربی داشته باشد.
کشورهای زیداخل در مسائل افغانستان و بالخصوص ملل متحد طالبان را به گونه تحت فشار قرار بدهند تا زنان افغانه به زندگی عادی و روزمرهشان برگردانه و بگذارند تا به تحصیل و کار ادامه بدن.
پا تیر اولست میاشتو که طالبان پر میرمون زیاد محدودتون لگولی دی چی تازهی و ندولتی مؤسسو که در میرمون پر کار بندیز لگولو چی دا اقدام په ملی او نړیوال کچه غندل شوی، خو طالبان تر اوسه په خپل دریځ کې ټولیز بدلون نه دی راوستی. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمن کې خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 921 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندې سوي دي، خو یوه رضاکار احسان حسن د یوه اپلیکیشن په مرسته په کابل کې اړو کورنیو ته خواړه او د اړتیا مواد برابر کړي دي. په دې اړه نور حال پر پوټ کې واوري.
افغانستان ته د هوا د سړې څپې د را رسیدو سره هم مهاله طبي پیښو ته د رسیدو چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا د یخوالي له امله د 1400 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د افغانستان کمزوری اقتصاد چې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو، اوس یو نوی پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. پروین چې د 2 ماشومانو مور ده وایي اوس په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري.
امسال زمستان از سر زمستان وضعیت ما بسیار خراب بود، خو بازم یگان دوستا کمک کردم، دو ما را تیر کردیم دیگه. دمی 4 روز بسیار اقتصاد ما خراب بود، هیچ چیز به خوردن نازعتا نداشت.
د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کاربندیز په اړه ویلي چې دوام به په افغانستان کې بشري ناورین لا پراخ کړي.
داس خاطر کې با زن هر مشکل ته گفته میتونی، مشکل ته حل کده میتونه، با راز دل ته گفته میتونی، اما با مرد خو هیڅ کده نمیتونی، گفته نمیتونی که من این مشکل دارم یا نوبت ما پیش کنین یا طفل خرد دارم، نه صد گپ دیگه است، یا مریض هستم. اما مردا خو بازو قدر درک کده نمیتونه.
د شپږو ماشومانو مور عائشه بیا د مرستو لویش نه سرچه کوي.
گفتم شوهرم اگر مثال بیا یو پشت مواد امو روز 50 یا 60 روپی که کار میکنه امور ما از کجا کنیم؟ چه قسم ما این امیال از صبح 9 بجه که آمده مینه طالب ما مواد نگرفتیم. ایره برتان میگم اگر شوهرم بیا از کاربار خود میمانه.
یو آنلاین اپلیکیشن اصیل چې په یو شمیر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري او خلکو ته په ښارونو او لرې پرتو ولسوالیو کې مرسته رسوي، د دې ستونزې د حل لپاره دانګلی دي. د اصیل د بیړنیو مرستو د اپلیکیشن مشر احسان حسان وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ټول اغیزمن کړي دي.
موږ هڅه کوو دا تشه چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د بندیز له امله رامنځته شوې ډکه کړو. د اقدام زموږ عملیات هم اغیزمن کړي. موږ په ډیرو برخو کې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لرو، په ځانګړې توګه کله چې د هغو کورنیو خبره راځي چې سرپرست یې ښځې وي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې واکمن طالبان چې د ښځو سره کوم چلند کوي، آیا دا په اسلام کې روا دي؟ د امریکا د ټکساس په ایالت کې د دینی علومو عالم مفتي اختر اورکسي ویلي چې خلک به خطا کوي که د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره اسلامي ګڼي. نوموړي زیاتوي اسلام ښځو ته د زده کړې او روزګار حق ورکړي. مرکه د شهناز نفیس سره واوري.
مونږ دلته یو غلطي کوو. غلطي دا ده چې کم ځای کې مسلمانان په اکثریت کې اوسیږي او د هغوی ښځو سره یوه رویه وي. مونږ د هغوی رویو ته د اسلام په نظر باندې ګورو او په دې خبره باندې مونږ سوچ نه کوو چې بهشکه د خلک مسلمانان دي، مونږ چرته د گمراهی او د کفر فتوا ور باندې نه لګو، خو لکه څنګه دنیا کې د لاقانونیت ښکار معاشره شته. په دنیا کې یو فرض کا عیسائی مذہب دے او فرض کا یہودی مذہب دے او دغه فالوورز متبعین دی خپل انداز سره داسی ممکنه دا چې وسړی یہودی وی او یہودیت عمل نه کوي، عیسائی وی عیسائیت باندې عمل نه کوي، او یو سړی مسلمان وی خو هغه خپل رویه کی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوم عملی ژوند دی هغه په خپل ژوند کې هغه نه راوړي، لدی ته مونږ به عمل مسلمان ویل شو. مونږ چې کړه د خځو د حقوقو حواله سره خبره کوو، نو بیا قران مجید مونږ ته ډیر زیات واضح پیغام راکړی دی، واغه څه دی؟ وعاشروهن بالمعروف. په انساني معاشري کې د انسانيت په بنیاد باندې کوم حقونه چې یو بل ته مونږ منو، دغه حقونه تاسو خځو تم ورکې، نو د اسلام فیصله ډیر زیات واضح کا. اندرنګه قران مجید مونږ ته زمونږ بنیاد خودلې دی او بنیاد دا دی چې تاسو دا ونه وای چې ته نری نو ته مختلف یې. قران ویلي دی چې خلقکم من نفس واحده، هغه تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او بیا وخلق منها زوجها، دا هغه نفس نه بیا تاسو ته جوړه برابر کړی دا. نو تاسو وګورئ چې دا خزا دا د نر جوړه ده. جوړه معنا دا دی چې د ژوند هغه نه بغیر نامکمل دی. نو کوم ځایونو کې چې انساني حقوقو ته د انساني حقوق په نظر باندې نه کتلې کیږي، نه هغه سلسلو ته مونږ اسلامي حقوق هم نشو ویلې. زمونږ په معاشري کې کمزه کې چې دی وخت کې مونږ اوریدل کیږي، ظاهر خبر ده زمونږ پښتونونو نه دي، نه د خزو په حقونو کې ټول نه زیات چې زه وایم ډېر معذرت سره مونږ په دغه معاملې کې پاتې یو. که معاملې چرته د میراث وي، که معاملې خزي ته د خپل شریک حیات د انتخاب د حق په زمن کې وی، او کا معاملې چرتا د خویندو او د رونو د تفریق حواله سره وی، که معاملې چرتا د پلار او د مور وی او د بچی وی، که معاملې چرتا د نور د تقسیم که د تعلیم وی، او که معاملې چرتا د روزګار حواله سره د ازادي وی، او که معاملې چرتا د تعلیم او د ایجوکیشن وی. په دغه معاملې کې مونږ پات یو ټول خلقنا شعور راضی او د شعور به اله راضی چې کله مونږ په دغه باندې بار بار خبرې کوو. قران مجید مونږ ته ډیر زیات لوی میدان را کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم د روایتو یو غټه ذخیره ده، او بیا د انسانیت اسلامی تاریخ په عملی ژوند کې د مسلمانانو خزو کوم کردار چې پاتې شوی دی هغه دومره ژوندۍ کردار دی، هغه دومره بهترین کردار دی چې بشمار حواله مونږ سره موجود دي. البته کوم خبره چې تاسو وکړله چې پوره دنیا کې اسلامي نړۍ کې چرته چې مسلمانان په اکثریت اوسیږي، هغه دغه حقوق ته په نوی ډول په نوی ډول او په نوی رنگ باندې ولی ګوري، نو دا داسې شیونه دي چې مونږ ته ظاهره خبر ده مسلسل مستقل انداز سره کار روان کول پکار دي. د لپاره چې اسلام کوم معاشره د برابرۍ، اسلام کوم معاشره د امن، اسلام کوم معاشره د انساني بشري حقوقو متعارف کړي، نو هغه معاشره د مونږ په حقيقي مانو کې قائم وکړي.
مفتی صاحب، دا راته وی دا اسلام په نوم دا ناره چې باز ریلیجیس سکالر ورته زو امزان ته زکاغي وی دا ناره چې وی د خزو باره کې چې د خزو زی چې دی هغه یا کور دی او یا قبر دی، نو د سونه اسلامي نقطه نظر سره د ناری ناره چې دا ټیک دا
زړه کومان کومه چې یو مسلمان سکالر بداسي وي، ځکه چې دا خبره غیر اسلامي ده، اسلامی معاشره دا پښتانه دي که پنجابیان دي که ګوجراتیان دي او که پلنکې او پلنکې دي ځان د مسلمانان وي او غټ غټ جماعتونه به جوړ وي میناری به جوړی وي پنسی به چوتی کړي وي د ګوري ګیرو ناپ پې برابر وي حج عمره به کیږي ختمونه به کیږي روجې نیولې کیږي تراوی کیږي تهجد کیږي ذکر اذکار کیږي خو کیدی شي د ښځو حقونه پکې پوره نه وي نو موږ دوکه شو چې یاره د دومره اسلامي سړی دی دا څه چې خز کیږي نو دا عین اسلامي دي دې دوی نه دا سړی ورسره کوي کون دا کنه دا سړی خو ټول د اسلام په ټول باندې پوره دی نو بیا دا داسې ولې کول کې دي شي دا کار کوم کوي دا بشرطه اسلامي وي کې دي شي عام لباس کې یو سړی د اسلام په ټول پوره وي خو دا سړی بد کردار وي دا سړی حرام خور وي دا سړی قاتل وي دا سړی ځاني وي او اندرنګ دې د بشري حقوقو په سلسله کې جاهل وي اندرنګ خزم موجود وي حق ولا نور کوي لور موجود وي حق ولا نور کوي لدید وژنه اسلام د پاره چې مون حواله خایو نو قران مون د پاره معتبر دی سوال به وزنی الوی چې څوک دا وایي چې د خزو حقوق دادي د خزو ضرورت دادي نو اسلام ولور نور کوي ګوره قران کې داسي داسي او داسي لیکلي دي څوک دا وایي شهره د خزي حقونه دي خزا د اسلام په د انسان په نظر باندې دوته ورته وکړل شي او ګوره پیغمبر فرمایي چې ولا حق مور کوي او غیره او غیره بیا به مونږ باندې خبره کولای شو پاتې شو په انساني معاشرو کې اسلامی معاشرو کې چې د اسلامی معاشره نه وي د مسلمانانو معاشره وي چې تعامل ور باندې نه کیږي نه دا سکوټ جهالت ته دا د علما او ځمداري جوړیږي چرته دا ودس او مونږ او ذکر اذکار او زکات او صدقونه علاوه هم چې هغه په دغه موضوعات باندې خبري وکي کوي وخز خپل کاروبار کول غواړي اسلام سووي او د خزه د مهر معاملې لري اسلام سووي کدی خزي خوان حق خوخ نوی نو هغه بس کیږي کتلا کوته ورکړی شیندا بس کیږي ک پلار ول میراث کې حصہ نور کیږي د پلار سه حیثیت ان سو ان دا هغه موضوعات دي چې زپتی باندې خوشاله امتا سور باندې کار کوي خو د اسلام حقيقي تصور چې په اسلام په انصاف په مسلمان د مسلمانانو په معاشرو کې علما هم پیش کی نو کړی چې قلم او منبر او اندرنګي خلو دا په یو ځای باندې شي نو بیا موږ سیاست ته مجبورولی شو قانون هم مجبورولی شو عدالت هم مجبورولی شو پارلیمنت هم مجبورولی شو نه دا یو داسي ماحول دی چې هرې حواله سره په دغه موضوع باندې د کار کولو اشد ضرورت دی.
مفتی اختر اورکزئی صاحب یو ځل بیا ستاسو د وخت ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچه صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې نږدې 4 میلیونه ماشومان چې دا وخت په پاکستان په سیلاب ځپلو ولسوالیو کې د ککرسوو او ولاړ اوبو سره نږدې اوسېږي د خپل ژوند د بقا په جنگ اخته دي. لجنې څخه به د خبريالې لیزا شلاین درالېژلې رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف رپورت ورکوي چې د تیر کال تباه کوونکو سیلابونو مخکې هم نږدې 1.6 میلیونه ماشومان د ډېرې بدې سوې تغذې یا خوارځواکۍ ښکار شوي وو او 6 میلیونه نورې ستنټنګ یا هغه ناروغي چې په مناسبه توګه د یو ماشوم بدن ودې ته نه پرېږدي اخته شوي وو. په پاکستان کې د یونیسف استاذ عبدالله فاضل وای ممکن چې د بخا په پرتلا وضعیت اوس نور هم خراب شوی او یو زیات شمیر ماشومان د مرګ خطر سره مخامخي. عبدالله فاضل چې اسلام آباد نه په تلیفون خبرې کولې وای چې 4 میلیونه ماشومان هم دا اوس نه د تودولو وسایل لري او نه ګرمي جامې لري. د عبدالله فاضل په وینا بې ځایه شوی کورنۍ لا تر اوسه هم په ډیرو سختو سړو کې د پلاستیکونو لاندې اوسېږي. نوموړی وای کم خلک چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي ماشومان د ملاریا او کولورا په څیر په ژوندکو ناروغیو د خطر کې دوه خطر سره مخامخ دي. هغه وای
وی فیرډ انیشلی ملاریا to be the biggest cause of death because of the
مش په لومړی سر کې لدینه په ویره کې وو چې د ولاړو او ډنټسو او بوله عمله به ملاریا د مړینې تر ټولو عمده لامل وي خو څنګه چې موږ وکولای سول چې په شخانه او د ملاریا درمل ورته برابر کړو د بحران مخاوني ولسوه زموږ د اټکل لمخې ممکن د ماشومانو د مړینې کچه اوس د نورمال حالت په پرتله درې چنده لوړوي.
پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په جمله کې شامل دی چې په نړیواله کچه پکې د زګیدنې په محل تر ټولو زیات ماشومان مړ کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکوي چې د افریقا د فری صحرا د سیمې له هیوادونو وروسته مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د نړۍ هغه سیمې دي چې د نوو زګیدلو ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. فاضل وای چې یونیسف د څښلو لپاره د پاکو اوبو په برابرولو سره
د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د کولورا د اپیډمیک یا وبا د خپرېدو مخه ونیوله. نوموړی وایي چې له روغتیا نه علاوه په سیلاب ځپلو سیمو کې تعلیم او زده کړه هم د اندېښنې وړ خبره ده. هغه وویل چې په سیلابونو کې 2400 ښوونځي ویجاړ شوي دي. نوموړی وایي
We've established close to 1,000 temporary learning centers where we have about 90,000 children.
موږ د زده کړې او تعلیم د پاره نږدې زر موقتی مرکزونه جوړ کړی دي. موږ تقریبا 90,000 ماشومان لرو چې دریمه برخه یې په لومړي ځل زده کړه کوي. لکه چې تاسو پوهیږئ په پاکستان کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته بیخي نه ځي.
فاضل وایي چې د روان وضعیت باوجود د دغو ماشومانو د ژوند د بیرته سمولو لپاره یونیسف ته له 1.3 میلیون ډالر نه کمې پیسې رسیدلې دي. نوموړی وایي چې بې اسرې او کمزوري شوې کورنۍ د روغتیایي پاملرنې، تغذیې یا نیوټریشن، تعلیم، حفاظت ته اعتبار وړ خدماتو ته اړتیا لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د سمندرونو او بینالمللي چاپیریال او ساينټیفیک د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مونیکا میدینا وویل چې امریکا او د افریقا و د کوونکو هیوادونو په خارجي فضا کې خپل همکاري پراخوي. په داسې حال کې د موږ د خارجي فضا په پرمختګ کې نوي موقع ته داخلیږو چې مهمه ده محسوسې ګټې په یاد ولرو چې په خارجي فضا کې انډیوالي زمونږ اتباعو ته ګټه رسوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میدینا د افریقا د لومړیو هیوادونو په حیث نایجیریا او روانډا ته هرکلی ووایو چې د آرمیټس موافقې لاسلیک کړې. ادې سرکنده کړه د دریشتو آرمیټس موافقو لاسلیک کوونکي د بیلابیلو هیوادونو استازیتوب کوي چې د خارجي فضا پراخ قابلیت او ګټ لري. دغه موافقه د ناسا د آرمیټس په پروګرام کې زموږ د فعالیتونو ملاتړ کوي چې برسره په نورو هدفونو چې لومړی ښځه او لومړی تور پوسته په سپوږمۍ کې راښکته کړي. امریکا د آرمیټس پروګرام له لارې د بشر په تاریخ کې د بشر په خارجي فضا کې داسې پراخه او څو بعدي بینالمللي کوښښونه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میدینا څرګنده کړه له مصنوعي سپوږمیونه د ځمکې څارنه هغو کسانو ته محسوسې ګټې رسوي چې په ځمکه باندې ژوند کوي. د مثال په ډول موږ په امریکا کې له دې نه کار اخلو چې د هغو سیمو په باره کې همرسته وکړو چې اورلګیدنې ته چمتو وي چې څرنګه د تباهي مخه ونیسو، ژوند وژغورو او اقتصادي تاوان نه حداقل راولو. فقط تیره میاشت یوګاندا او زمبابوې د ځمکې د څارنې لپاره خپله لومړۍ سپوږمۍ خارجي فضا ته وتوغولې چې د اوبو جنسیت به ارزیابي کړي، د ځمکې د پوښښ نه به کار واخلي او د خاورې حاصلتوب له خارجي فضا نه د ځمکې د څارنې لپاره د راتلونکو غوښتنلیکونو په باره کې د افریقایي هیوادونو سره انډیوالۍ ته سترګې په لار یو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میدینا وویل د دوی په مرکز کې په خارجي فضا کې زموږ کوښښونه د دې خدمت کوي چې په امریکا د افریقا په وچه کې او په حقیقت کې بدرسته نړۍ کې د خلکو ژوند ښه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د هغې پریکړې په باره کې د افریقایي ډلې د یو شمېر هیوادونو ملاتړ ته هرکلی وویل او په ټولو دولتونو باندې غږ کوي چې ژمنه وکړي پرمختګ توانه کړي، د مصنوعي سپوږمۍ ضد توغندي ازمایښت نه کړي. دغه ازمایښتونه د خارجي فضا چاپیریال د اوږدې مودې ژغورل د خطر سره مخامخ کوي او دوی د ټولو هیوادونو لخوا د خارجي فضا استعمال د خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افریقایي هیوادونو کلک ملاتړ ستایو کله چې موږ د امریکا وړاندې کړې پرېکړه چې په دغه سوله ییز ژمنه باندې ټینګار کوي چې د مصنوعي سپوږمۍ دغه ډول توغندي استعمال نکړي چې ډېر تباکون کې پوي کله چې موږ د ژغورنې سولې یي او دوامدار اکتشاف او د خارجي پزاد استعمال شمنو وکړو موږ باید د بی حد پوتنشل پرانیزو. نو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مخالصه د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.